افغانستان کې د سهار 8 بجې سوې د ازادي رادیو بل یو ساعت خبرونه پیل سو. پای د خبرونو کیږي. د پاکستان صدر اعظم عمران خان د ملي اسمبلی لخوا د عدم اعتماد رای تر اخیستو وروسته له واک څخه لرې کړی سو. نن یک شنبه تر 14 ساعته ځنډ او 13 شپنه وخت د اسمبلی د مشر اسد قیصر تر استعفا وروسته د ملي اسمبلی د ولسی جرګې د 322 غړو له جملې 104 اویا د عدم اعتماد په پلوي رای ورکړه. تفصیل وروسته. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لویه کمیشنري یو ان ایچ سی آر وایي په افغانستان کې د روان بشري بحران عمده قربانیان ښځې او ماشومان دي. دغه ادارې پرون شنبه په خپل ټویټر کې لیکلي، په افغانستان کې په میلیونونو انسانان له خپلو کورونو بې ځایه سوي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د لویې کمیشنري په وینا دغه کسان اوس د خوړو او سرپناه په لټه کې دي. د افغانستان بانک په پام کې لري چې نن یک شنبه 14 میلیونه امریکایي ډالره د آزادې داوطلبۍ له لارې لیلام کړي. بختر دولتي اژانس پرون راپور ورکړی چې دغه کار د بهرنیو اسعارو په وړاندې د افغانیو د ارزښت د ثابت پاتې کېدو لپاره کیږي. که څه هم د پخوا پرتله د ډالرو په وړاندې د افغانیو ارزښت یو څه ثابت سوی، خو خلک شکایت لري چې د خوراکي او نورو ضروري شیانو بیې لا هم ټیټې سوي نه دي. کابل کې د ترکیې سفارت وایي د نیکۍ په نوم د ریل ګاډي په وسیله انتقال سوې بشري مرستې په غور ولایت کې پراته سوه کورنیو وویشل سوې. دغه سفارت په یوه ټویټ کې ویلي، دغه مرستې د ترکیې د سرې میاشتې ټولنې، د داخلي افاتو او بیړنیو چارو د تنظیم وزارت او په کابل کې د ترکیې د همکاریو د همغږۍ ادارې په همکارۍ برابره کړې ده. د ترکیې سفارت ویي له دې سره د هغو کورنیو شمېر 23,000 زیات سو چې د دوی لخوا ورسره بشري مرستې سوې دي. په ایتالیا کې پرون شنبه د کورونا وایرس 3,992 مثبت پیښې ثبت شوې، خو د مړینو شمیر د جمعې ورځې په نسبت کم و. د جمعې په ورځ د کورونا وایرس 16,515 مثبت پیښې او د 144 کسانو مړینه ثبت شوې وه، خو پرون د مړینو شمیر 112 و. د 2020 د کال د فبروري میاشتې راهیسې د کورونا وبا له پیله په ایتالیا کې د 16,615 کسانو مړینه ثبت شوې ده. د سپیس ایکس په نوم د فضایي تخنیک د خصوصي شرکت د لومړي ماموریت ټول ستور مزلي یا فضانه وردان نړیوال فضایي تمځي ته ورسېدل. په دې ډله کې څلور ستور مزلي شامل دي چې د ساينسي څېړنو لپاره به یوه اونۍ د مځکې په مدار کې وي. دوی د امریکا د فلوریدا ایالت له کینیډي فضایي تمځي څخه د فالکون 9 په نوم د توغندي په مرسته په فضا کې تر 23 ساعته مزله وروسته نړیوال فضایي تمځي ته ورسېدل. دغه څلور ستور مزلي په نړیوال فضایي تمځي کې له اوو نورو هغو ستور مزلو سره یو ځای سول چې په دولتي لګښت هلته تللي دي. د اتو بجو په دې خبرونه کې د راپورونو په برخه کې اوري. په پاکستان کې له واک څخه د عمران خان تر لری کېدو وروسته څه پیښیدونکي دي؟
نن به تر دوو بجو پورې د نوي لومړي وزیر لپاره کاغذونه جمع کول کېږي.
د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي افغانستان کې د رسنیو په وړاندې پر محدودیتونو اندېښنه وښوده. د رسنیو ملاتړي سازمانونه وایي
د طالبانو د استخباراتو د ادارې او د امر بالمعروف د ادارې لخوا نه ګڼ محدودیتونه د رسنیو په فعالیت وضع کېږي.
د پاسپورت ریاست یو بیا په آنلاین بڼه د نوم لیکنې پروسه پیل کړه، خو یوازې په کابل کې. اورزګان کې ګڼ ماشومان په درنو کارونو بوخت دي. په مسکو کې د طالبانو استازي ته د افغانستان د سفارت چارې پرون وسپارل شوې.
دغه تلاش زه فکر نه کوم چې د رسمیت پیژندلو لپاره داسې کوم بهانه جوړ شي.
په نړیوالو مسایلو کې اوري چې مرستندویو هیوادونو او سازمانونو له اوکراین سره د نږدې د 300 میلیارد ډالرو په ارزښت د مالی مرستې او پور ورکولو ژمنه وکړه. تشنه اسمان لاندې اونیز پروګرام د خبرونې په دویمه نیمای کې اوریدلی شئ.
د ازادي رادیو خبرې ټولګه.
ازادي رادیو ته غوږ یاست. د پاکستان صدر اعظم عمران خان د ملي اسمبلی لخوا د عدم اعتماد رای تر اخیستو وروسته له واک څخه لرې کړی سو. نن یک شنبه تر 14 ساعته ځنډ او 13 شپنه وخته د اسمبلی د مشر اسد قیصر تر استعفا وروسته د ملي اسمبلی د ولسی جرګې د 322 غړو له جملې 104 اویا د عدم اعتماد په پلوي رای ورکړه. قیصر د عمران خان عمده متحد ګڼل کېده او د عدم اعتماد رای اخیستو لپاره 102 اویا رایو ته اړتیا وه. احتمالا اسمبلی به سبا دوشنبه د نوي صدر اعظم لپاره رای ورکوي. د پاکستان د مسلم لیگ نواز ګوند مشر شهباز شریف چې د اپوزیسیون مشر هم دی عمران خان ته د ادمي اعتماد رای ورکولو غوښتنه کړې وه او ویلي وو چې عمران خان له واک څخه لري کړی سي د متحدان به دای د نوي صدر اعظم په توګه ونوموي. عمران خان په 2013 نه دی کال د عمومي ټاکنو په نتیجه کې د صدر اعظم په توګه وټاکل سو، خو اپوزیسیون وخت نا وخت ور باندې انتخاب کوي چې هغه ټاکنې رڼې نه وي او هغه د پاوڅ په مرسته د درغلیو په نتیجه کې بریالی کړی سوی دی. هغه تور چې عمران خان او د ګوند تحریک انصاف پاکستان رد کړی دی. د ازادي راډیو د مشال څنګه له همکار عبدالهی کاکړ څخه مې په پیل کې پوښتنه وکړه چې اوس به په پاکستان کې څه پیښیږي.
د پاکستان د قومي اسمبلی چې کوم مشر دی هغه اعلان کړی دی چې نن به تر دوو بجو پورې د نوي لومړي وزیر لپاره کاغذونه جمع کول کېږي، یعنی جمع بسی له د سره له بیا بلاغه وروسته سبا روز په دې باندې ټاکنې کېږي او کوم کاندیدان مخې ته راغو دا هغه باندې به رایه چونه.
اوس غټون کې څوک سو په پاکستان کې اپوزیشن؟
او اوس دا وخت غټون کې اپوزیشن سو ځکه چې لډیره وخت د نه باوري تحریک راورستې د عمران خان خلاف چې لومړی وزیرو نو راغ لومړی وزیر پاتنه سو.
عمران خان څو څوري په خپل څرګندونه کې د ځینو بهرنیو قوتونو په خاصه توګه د امریکا د متحده ایالاتونو یادونه کړې ده چې د په لری کېدو کې یا د لری کولو په حادثه کې دوی لاس لري. دا څرګندونه یا دا تورونه د ولي پورې کړی؟
دا تورونه خود کارپانو په نظر باندې یوازې د دې لپاره چې په پاکستان کې د امریکا په ضد کتا سو خبري کوي، نو دا په خلکو کې ډېر زیات مقبولیت لري، یعنی خلک خوشوي. او د دې ترڅنګ په پاکستان کې دغه سي تورونه پرچا باندې د بهرني هواد یا په دې هواد کې د سیسي چې دی هغه په ډېره ښه طریقه باندې لګي، نو عمران خان باندې زیات الزام دار لګي چې دی یوازې د خپل ځان د بچکولو لپاره له شکست ځان له ماتې ځخه نو د دغه لار خپله کړې ده. که څه هم په دې اړه باندې امریکا دوه ځله ویلي دي، یعنی د امریکا بهرنی چارو وزارت ویاند نیټ پرایس دوه ځله ویلي دي چې دا ټول دروغ دي، د امریکا په دغه معامله کې د مداخلې هیڅ رول نشته.
او کپلان در تو اس چې دغه ورستی تحولات به څه فکر کوي یا کارپوهان څه وایي چې پر افغانستان کوم تاثیر وکړي؟
د کارپوهان په نظر سمره مونږ اوریدلې دی هغه به د افغانستان پر وضعیت باندې ډیر تاثیر ونه کړي، البته موقتی توګه باندې به دومره تعلق وکړي چې د پاکستان او چې په نړیواله کچه د افغانستان لپاره کوم ډیپلوماسي پر مخ وړله او په ډیر شدت سره وړله او چې ور باندې دا تورم وخت نا وخت لګېدی، لکه دا چې د پاکستان بهرنی چارو وزیر داسې لکه د افغانستان د بهرنی چارو وزیر هغه لږ ټکنۍ سي دغه عمل، خو هغه چې بیا نوی حکومت راسي ممکنه ده بیا دغه سي، البته نورې پر افغانستان دومره زیات تاثیر نسته.
ډیر مننه د ازادي راډیو د مشال څنګه همکار عبدالهی کاکړ چې د پاکستان د وروستیو تحولاتو په اړه مور سره خبرې وکړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو ووري.
د افغانستان بانک چارواکو د ملګرو ملتونو د پراختیایي سازمان یا یو ان ډی پی له چارواکو سره د افغانستان د بانکي ستونزو پر حل خبرې وکړې. د افغانستان بانک ویان صابر مومند ازادي راډیو ته وویل د یو ان ډی پی مرستیال وختنګ سوانیتس په ځینو برخو کې د همکارۍ ژمنه وکړه.
په ماریا او بانکی برخو کې د افغانستان بانک سره د نړیوالو تعامل د خلکو په ګټه دی او دا چاره کولای شي خلکو ته د بشرپاله مرستو رسولو په برخه کې اغیزناک تمام شي. په دې اړه باندې هم خبرې وشوي. د ملګرو ملتونو د پراختیا سازمان مرستیال هم په مالی او بانکی برخو کې د هر ډول همکارۍ ژمنه وکړه.
بلخو د نړیوال بانک په یو تازه راپور کې راغلی چې په افغانستان کې د مالی او اقتصادي ستونزو لکبل د 2021 د کال لاګست میاشتې وروسته له هرو دریو سوداګریزو فعالیتونو یو یې په موقتی ډول درېدلې ده. د راپورونو لړۍ ته دوام ورکوو. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي افغانستان کې د رسنیو په وړاندې د پروتو ګواښونو او محدودیتونو په باب اندېښنه وشوده. لیبرالاینز پرون د طالبانو د اطلاعات او فرهنګ له سرپرست وزیر مولوی خیرالله خیرخوا سره په کتنه کې له دغه وزارت غوښتنه وکړه چې له خبریالانو سره راغنده خبرې پیل کړي. د رسنیو د ملاتړ ځینې بنسټونه وایي د طالبانو لخوا ورځ تر بلې پر رسنیو او د رسنیو پر کارکوونکو فشارونه په زیاتېدو دي. عصمت سروان تفصیل راکوي.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي دیبورا لاینز د طالبانو د اطلاعاتو فرهنګ له سرپرست وزیر مولوي خیر الله خیرخوا سره د رسنیو پر ازادیو خبري وکړي. د یونما د اعلامیې له مخې میربن لاینز پرون د رسنیو په وړاندې د پرتو محدودیتونو او ګواښونو په اړه د اندېښنې په څرګندولو سره له دغه وزارت وغوښتل چې له ژورنالیستانو سره رخنده خبرې پیل کړي. دا خبرې داسې مهال کېږي چې د اګست له 15مې چې طالبانو پر کابل ولکه ټینګه کړې، پر رسنیو او د رسنیو پر کارکوونکو د محدودیتونو او فشارونو د زیاتېدو راپورونه ورکړل شوي دي. د افغانستان د رسنیو د ملاتړ بنسټونو فدراسیون غړي ضیا بومیا د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي د ځانګړي استازي تر پرونیو خبرو وروسته ازادي راډیو ته وویل:
فکر کوم چې د یونما استازي په افغانستان کې دغه غوښتنه وروسته لغنه مطرح سول چې د ځینو رسنیو استازي له دوی سره کتلي او په کابل کې، خو متاسفانه د رسنیو په فعالیت باندې د څار دندې اوس تر ډېره حده د اطلاعاتو فرهنګ وزارت پورې اړه نه لري. د طالبانو د استخباراتو د ادارې او د امر بالمعروف د ادارې لخوا نه ګڼ محدودیتونه د رسنیو په فعالیت او د هغوی د فعالیت په څرنګوالي باندې وضع کېږي چې امیدوار دغه ته د پای ټکی کېښودل شي.
د بی پولی خبریالانو د ټولنی او د افغانستان د ژورنالیستانو د خپلواکي ټولنی د تیرې میاشتې د ګډي سروې پر اساس د تیر کال د اګست له 15مې راپدې خو په افغانستان کې 201 دیرش رسنۍ بندي شوې او څه باندې 6400 خبریالانو دندې له لاسه ورکړې دي. د طالبانو مرستیال ویندوی بلال کریمی ازادي رادیو ته ویلي د دوی د بیا واکمنیدو راوروسته د رسنیو وضعیت ښه او نورمال دی او د تیر په څیر فعالیت او نشریات کوي. د ویلي رسنیو ته کوم تهدید او ګواښ نه دی متوجه شوی. د طالبانو له ډاډ سره سره په ګڼو ولایتونو کې غیر دولتي خبریالان نیول شوي، شکنجه شوي او ګڼې له افغانستانه وتلو ته اړ شوي دي.
ځینې شنونکي په دې باور دي چې مسکو کې د طالبانو استازي ته د افغانستان د سفارت سپارل د طالبانو د حکومت په رسمیت پیژندلو په معنا نه دي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت پرون اعلان وکړ چې په مسکو کې د دوی لیږل سوي ډیپلوماټ ته سفارت رسمان سپارل شوی دی. طالبانو د روسیې مننه کړې چې د دوی د ډیپلوماټ باور لیک یې منلی دی. دا هم تفصیل
د طالبانو حکومت په مسکو کې د دوی لیگل شوی ډیپلوماټ ته د افغانستان د سفارت د سپارلو موضوع د کابل او مسکو ترمنځ د خو ډیپلوماټیک اړیکو لپاره د زمینی برابرولو پر لار خ ګام بلل دی. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت په اعلامیه کې ویل شوی دوی حق لري چې له هیواد بهر د افغانستان د سیاسي استازولۍ او مدیریت په خپل لاس کې واخلي. روسیې په دې اړه تازه عکس العمل نه دی ښودلی، خو دولس ورځې مخکې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف په چین کې د افغانستان د ګاونډیو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو په غونډه کې ویلي وو مسکو د طالبانو د حکومت د لومړني ډیپلوماټ ګمارلو ته رسمن اعتبار لیک ورکړی دی. په روسیه کې میشت د سیاسي مسایلو شنونکی ډاکټر شیر حسن حسن په دې باور دی چې د طالبانو ډیپلوماټ ته د افغانستان د سفارت سپارل د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندنې په معنا نه دي.
روسیا بل شکل له طالبانو سره د خو اړیکو هڅه کوي او دغه تلاش د نوی سرپرست سپیر پر اتاک باندې نه دی پیل شوی. د لخواڅ خدغه تلاش ادامه لري. دغه تلاش زه فکر نه کوم چې د رسمیت پیژندلو لپاره داسې کوم بهانه جوړ شي، ځکه بدون لدی هم دوی کولای شول چې د رسمیت پیژندنه مسله په اجنډا کې شامل کړي او دغه خبره یو ځای ته ورسوي.
خغلی حسن وای فکر نه کوي چې روسیا د طالبانو د حکومت پر رسمیت پیژندلو کې بیړه وکړي، ځکه د په خبره کوروسیا یا هم چین داسې کار وکړي ممکن د لویدیز لخوا د بندیزونو لړۍ خای نور هم ور باندې سخت شي. ته اوسه د نړۍ یو هیواد هم د طالبانو اوسنۍ حکومت پر رسمیت نه دی پیژندلی، خو طالبانو تل ټینګار کړی چې د رسمیت پیژندنې لپاره یې ټول شرایط پوره کړي دي. د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړي استازي زمیر کابلوف د وریا حمل پر څلورمه کابل ته د سفر پر مهال د طالبانو له چارواکو سره خبرې کړې وې. په هغه ورځ د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګي هم کابل ته په نا اعلان شوی سفر تللی و.
لمیاشتو انتظار وروسته د پاسپورت لپاره د انلاین نوملیکنې پروسه بیرته پیل شوه. تر دې مخکې د طالبانو د حکومت د پاسپورت ریاست چارواکو ویلي و چې دغه پروسه به د هیواد په ټولو ولایتونو کې پیل کړي، خو اوس دا پروسه تر روژې میاشتې وروسته په ولایتونو کې پیلېږي.
حرف و کلام یزیا هیچ وقت مطابقت و بیانشان نیست. یک روز میگن یک روز میگن نی، گاهی هم یک چیز رو بانی میکن گاهی هم دیگه چیزه.
د کابل خار اوسیدون که دی وی میرمن یه ده بدو دو شدید ناروغی لری او باید هر روش باگو میستو روستا ده درملنی لپاره یو گواندی هواد ده ولاد سی. ده امنیتی ستون زلامل نخواری نومی پراپور که واخستل سی. خواهی میستی که ده پاسپورت اخیستو تا پتا مدهی چه خپل میرمن ده درملنی لپاره به هر بوزی. ده کس وی لا هم ده طالبان و ده حکومت ده پاسپورت ریاست ده چارواکو پا زرگندوانو باوری ندهی.
مدت ها میشه که به خاطر مریضی خانم ممکن تکلیف گرده داره.
داس هم زلده چه دی پاسپورت ریاست دی اسلامی امارت لراتا گروست جمنی کوی خو یوازی دی جمنو پا حد کی پاتی کی گی او عملی ندی. سو ظلمو چه مراجع هم کدی غیر لده چه دوی کلا سایت و تدی کلا پرانزی بلسن کوی. او فوق لاده گرنگون هم ده هیچا پتاوان نو پرا چه تر هدف زان ورسوی.
سایت بسته کردن گاهی هم باز موندن، ولی فوق العاده بیروبار بود که از توانی هیچ کس نبود که دوجه برسه به اصل هدف.
پر افغانستان ده طالبان و لبیا وکمانی دو روسته چو زله تر دیدم ده نمالوم و دلائل و لمخه ده پاسپورت ریاست فعالیتون بند سویدی. ده طالبان و ده حکومت ده پاسپورت ریاست چارواکو ننشم با ده حمل میاستی پشله منی چه اعلان وکر چه ده پاسپورت داخستانی لپاره پا پلازمین کابل که آنلاین نملیکن پیل سویده. ده پروسه با لروزی وروسته پا ولایتونو که هم پیل سی. ده دوی پا خبره ده کابل خار او ولایتونو وسیدونکو تا تر 2000 فرمونه ورکوی چه نملیکن وکری. ده طالبانو ده حکومت ده پاسپورت ریاست ویان شفیع الله آزادی رادیو تو ویل
منگو کولی شو چه ده پاسپورت فعالیت ده آنلاین طریق نبرت شروع کو نو نن تاریخ نه ورسته هیوادوال کولی شي چې د آنلاین طریق نه سایت نه خپل پورمې ترلاسه کړي او په تعداد 2000 پورې دا چې کسان موږ اخیستلی شو چې رمضان مبارک میاشته او کاری ورځې نیمایی دي نو دین وروسته به دا تعداد انشاءالله زیاتیږي.
د دې ریاست یو شمېر مراجعین د ناغیړیو تر څنګ په دې ریاست کې د مالی فساد او د کمیشنکارانو د شتون په اړه هم اداګانې کوي. 23 کلنه مینه د کابل ښار اوسیدونکې ده. دا ادا کوي چې له تیرو څلورو میاشتو را په دې خوا هڅه کوي د ځان او د کورنۍ د نورو غړو لپاره پاسپورت واخلي خو نه ده توانېدلې.
بیشتر کمیشن کارا است تا 500-600 تا 1000 دلار
دیره کمیشن کارن دی چه تر 500-600 آن تر زر دلار رو ورکن شی پا دو دری ورزو که در تا پاسپورت داخلیب او در کبیه خو موک چه غوارو لقانونی لاری پاسپورت واخلو او حق مده ټول حق لري پاسپورت وختي خو نشي کولای ځکه موږ څلور میاشتې کېږي هڅه کوو او درې څلور ځلې مو غوښتنلیک هم ورکړ چې احکام واخلو خو به مونه شو کړی چې پاسپورت واخلو.
د پاسپورت ریاست ویان هم د کمیشن کارانو د نیولو خبره تاییدوي خو وایي له دې وروسته سیستم آنلاین څه وایي چې د مفسدو او کمیشن کارانو لاسونه به له دې کړنو لنډ کړي. ټاکل سوې وه چې تیره سه شنبه له هېواده بهر هم د پاسپورتونو د ویش لړۍ پیل سي خو لا یې کوم څرک نه لیدل کیږي. د طالبانو د حکومت د پاسپورت ریاست چارواکي وایي چې دا د دوی کار نه بلکې د بهرنیو چارو وزارت مسؤلیت دی چې څه وخت دا بهیر پیلوي. خو د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت چارواکو په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنو ته ځواب ونه وایه.
آزادی رادیو تغوغ و نیسی او ترچول و مخکزان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کرد.
او سمی و نریوال مسئله د پولند پلازمین وارسا که دا بس پنی چولولو پا غنده که مرستندو یو هیوادونو او سازمانونو لوکراین سره دنجده لسو میلیاردو دالارو پا ارزشت مالی مرسته او پور ورکولو جمعنه وکده. پا همده حل که ملگرو ملتونو ویلی پا اوکراین که دروسیه تر جگری وروسته تر چلور میلیونو دیر کسان نورو هیوادونو تا کده سویدی. سلطان سرور او پا دیاره نور تفصیل.
د دغو مالی مرستو هدف پر اوکراین د روسیې تر یرغل وروسته نورو هیوادونو ته د اوکراین د کډوالو شویو او داخلي بې ځایه شویو لاسنیوی ګڼل شوی دی. د نږدې لسو میلیاردو ډالرو په ارزښت د مالی مرستې او پورونو دغه ژمنه پرون په هغې غونډه کې وشوه چې د بېلابېلو حکومتونو کمپنیو استازو او نورو اشخاصو پکې برخه اخیستې وه. د دې غونډې کوربه پولینډ و چې تر اوسه یې د اوکراین څه باندې 2.5 میلیونه کډوالو ته پناه ورکړې ده. د غونډې یوه مشره د اروپایي کمیسیون مشره اورزلا واندرلین و چې د جمعې په ورځې کیف ته سفر کړی و او په غونډه کې په حضوري ډول برخه واخیسته. د کاناډا صدراعظم جستین ترودو په آنلاین بڼه له دې غونډې سره وصل شو.
As a humanitarian crisis deepens
دا چې بشری بحران ژور دی او اړتیا زیاتیږي، په کار ده چې زموږ ګډ ځوابي اقدام هم چټک شي. په همدې هدف نن دلته راغونډ شوي یو. راځئ په ګډه د نړۍ په هره برخه کې له اوکراینی کډوالو د ملاتړ لپاره حکومتونه، خصوصي کمپنۍ او خلک سره منسجم کړو، په واقعیت کې د ټولو اوکراینیانو ملاتړ وکړو.
په دې غونډه کې د اوکراین د داخلي بې ځایه شویو د ملاتړ لپاره د $2 میلیارډ او له اوکراین څخه ګاونډیو هیوادونو ته د کډه شویو وګړو د ملاتړ لپاره د $1.5 میلیارډ مالی مرستې ژمنه وشوه. پرون شنبه تر دې مخکې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمیشنری وویل چې د فبروري په 24مه پر اوکراین د روسیې له یرغل وروسته څه باندې 4,400,000 کسان له خپل هیواد څخه کډه شوي دي. دا تر دویمې نړیوالې جګړې وروسته په اروپا کې د کډوالو تر ټولو لوی جوپه ګڼل کیږي.
پر روانو لسو دقیقو کې د راپورونو په بل ټولګه کې له اجمل ان سره ووسی.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
سلامونه. د خبرونه په دې برخه کې مو زه اجمل اند هرکلی کوم. وروزګان کې بي وسلې سینې کورنۍ اړکړې چې خپل ماشومان له خونځي را وګرځي او پرځای په درنو کارونو خواري مستوري اخته کړي. ځینې پلرونه وایي چې غواړي اولادونه یې خیز دکړي وکړي او روښانه راتلونکي ولري، خو د ژوندۍ پاتې کېدو لپاره اړ دي چې خپل ماشومان له خونځي وباسي او پرځای کار پرې وکړي. په دې اړه نور حل په دې ریپورت کې.
په افغانستان کې د فقر او لوږې زیاتوالی د نورو برخو ترڅنګ د ماشومانو پر تعلیمي بهیر هم ژورې اغیزې کړي او د هغوی راتلونکي تیاره کړي. د ورځې 12 بجې دي او اتشپېته کلنې جان محمد په سپینه ژره روژه په خوله د ترینکوټ شاراډون د شامنصور په سیمه کې د وی ویلی پر غاړه د شنو شو پرې بلو پخدي څو د خپلې کورنۍ او ماشومانو لپاره ډوډۍ پیدا کړي. د پترینکوټ شار کې د غواګانو کوچنی فارم لري او ار دی چې د خپل حیواناتو خوراکا د کمزوري اقتصاد لکبل د همدی ویلو پر غاړه برابر کړي څو ورځنی ګټې څاندازه زیات شي. خدای سپنجوري بابا یوازې نه دی، بلکې شپږ زامن هم لري او هغه هم د دې ترڅنګ سهار او ماښام په هټیو کې په کار بوخت وي او یا هم غواګانو ته د خوراکو په برابرولو په پردیو مزکو کې بوخت وي. د پلار او شپږ زامن په دې هڅه کې دي چې دومره څه پیدا کړي څو په خپل کور کې سهار او ماښام پر یو سترخوان یو ځای د خپلې کورنۍ د نورو غړو سره وخوري. جان محمد دغراز ازادي راډیو ته ویل چې د ژوندۍ پاتې کېدو لپاره اړسوي چې خپل شپږ زامن له زده کړو راوګرځوي او کار پرې وکړي.
اولادونه شپږ دنې زامن لرم قانونو کې شپږمو پیرم په ویلې
نو بلړې دی ویلې نه دی په ویلې
نو خو نو بار په دا کار بار اختص ولا د دکانو په کار اختص ولا خو بار مش خو داسې غریب خلک نو داسې د اقتصاد د خاصه کمزوري نو د کور د چلاو لپاره نو دی دغه برابرې به د دوکانو اختص دوکانونو کې وره خو نو دونه وخت نه دغه نه لري چې اوس نور درسونه په وای نو دا پرزو ده چې د زده کړې وکي او درس وای او شی وای منګر خو هغه مو هغه ته وخت نه لرو بارا د روډي د فارم وسې او کاروبار وکوي چې د کور چلاو په وای روډي وای.
دا دردونکې کیسه په اورزګان ولایت کې د سلګونه کسانو له جملې څخه دی وده چې د پاکر او بیوزلی سره مخامخ دي. په اورزګان ولایت کې وشمیر خلکو پر داسې مهال د فقر او بیوزلۍ له امله خپل ماشومان له زده کړو راګرځولي او د هغې ژوند یې تورې تیارې ته اچولی چې په دغه ولایت کې وچکالۍ په اکثرو سیمو کې د تیرو کلونو فصلونه سوځولي او بزګرو ته د کال په پای کې د خوړو لپاره هیڅ هم نه دي پاتې سوي. ملګرو ملتونو اټکل کړی دی که د افغانستان له بیوزله خلکو سره بیړنۍ مرستې ونه سي نو په دې هیواد کې به یو انساني ناورین رامنځته سي. یو شمیر هغه ماشومان چې د خپلو کورنۍ له لورې اړکړل سوي څو شاقه کارونه وکړي وایي د یو داسې ورځې فارمان دي چې ښوونځي ته ولاړ سي. دی وایي فقر او غربت یې د کورنۍ مشران اړ کړي دي څو په دې شاقه کارونه وکړي او له زده کړې راوګرځوي. د دې له ډلې په ترینکوټ ښار کې په درنو کارونو بوخت درې ماشومانو سمیع الله، نصیب الله او وحید الله ازادي راډیو ته وویل
زمانه چې مان ټول مو په خرڅو مې وسو یو څو روپۍ چې سیزن روډې رانی سم کوټه ماشام لا به شي چې موږ یې مخ په شي تخلا اوس چې ورته ودرېجو سره وختي چې راسو تر ماشام په ریپاک چې خپل یو شی مې ټول کوړل ته خرڅو یو یو لسه شلش موږ هغه باندې خپل رو یعنی سیاله ولا خدا د بدري روډي کې ځغه ونه تر سره مخ پاتېش
یلې کوه 200 300 ونیم سوا نو ته خلاص نه
ڈوڈی شینا لرو اڈو دا شینا لرو مردل تر پیدا کو مردا دپار نشی چما شان دپار شی پیدا کو تعلیم سر الکلرم وحینا لرم
زرا د سلا غانی زو سلام من سلا غان لا تن زیواز تعلیم تن اخلاص مکتب تن اخلاص مر مشر نل چپتک
بلخوا د عقلی یا سبی او رواني ناروغي متخصص ډاکټرانو وایي چې پر کم عمر لرونکو ماشومانو درانه کارونه کول د دوی پر ذهن، روح، فزیکی او رواني حالاتو منفي اغیز لري. دوی زیاتوي چې په راتلونکي کې دا ماشومان به هم د ټولنې او هم د کورنۍ د وژو بار وي. په ټوله کې د اروزګان ولایت د فقر او لوږې سره مخامخ خلک وایي که دولت ورته د کار زمینه برابره کړي نو دوی چمتو دي چې خپل ماشومان ښوونځي ته ولیږي.
دا کندهار وستون کې وای د روشي د میاشت تل راتک سره د خوراکي توکو به ورس تر بلې لوړيږي. ولسی خلک په دې برخه کې د طالبانو له حکومت څخه د نرخونو څار او له سوداګرو انصاف غواړي. بلخوا د کندهار د سوداګرۍ او پانګونې خونه بیا د دولت له لوري لوړ محصول او د سوداګرۍ په برخه کې پرتې ستونزې د توکو د بیو د لوړوالي لاملونه یادوي.
په هیواد کې معمولا هر کال د روژې مبارک میاشتې لراتک سره د خوراکي توکو اوبه لوړیږي. د کندهار ښار یو دکاندار غمی وایي آزاد بازار او د توکو د کنټرول د ادارو نشتون دې ته زمینه برابره کړې چې توکي د ثابت نرخ پر ځای په بیلابیلو نرخونو پلورل کیږي.
قیمتونه څه پورته شوي چې د روژې در مخه لس لیټره غوړي په 1500 افغانۍ او 1410 افغانۍ کې تقریبا ګوره په 1500 افغانۍ او ګونې 2500 افغانۍ او داسې دغه ګران سیند خود لوبیا پورته شوي چې در مخه په 315 او داسې پنه لوبیا اوس په 400 سپینه سره لوبیا په 400 سلويشت په 400 اوس په 1500 افغانۍ نو دا شیان یو صدر اوړه در مخه په 1300 اوس په 2000 او په 2500 افغانۍ.
د کندهار ادب اوسیدونکو حبیب الله او جان محمد د روژې لر رسیدو سره سم د خوراکي توکو د بې دلوړېدو په اړه اندیش مندي او د طالبانو له حکومت څخه د بې د کنټرول او له سوداګرو څخه په دې برخه کې د انصاف غوښتنه کوي.
اوس خو به شي واسنه پر سیر به خې ګران دي د روژې تر مخه لای نو کې آل برابر خو وسته راغله ډیره ګران دي سوله ورځ په ورځ ګران کیږي مګر حکومت یې سر نه پګرځي دې څه پر څه نه لام نه کوي اوله دا ډوډۍ دې په خواته نو کې برابرې بیا اوس ګر سره په هغه یوه ډوډۍ باندې سړي کنات نه کېږي چې بیا ورانه لاندې شي بیا نو بار دېش روانه کې وړې دغه رقم پرې دغه رقم وځي.
د روژې مخکې په حالت ډېر خراب و بلکې چې روژه راغله ده هم ډېر خراب دی چې هر شی په څنګه قیامت دغه څخه دوه چنده نور لوړ شوی دی کس وړې کې کس وړې کې برکه او موږ ډېر د سخت حالات سره مخامخ شو.
د کندهار شاروالی مسلان وایي په کوردننه د تولید سو خوراکي توکو نرخونه کنټرول کړي خو له بهره د وارددونکو توکو د بې کنټرول د دوی ترواس لوړ خبره ده. فرید احمد انوري د کندهار شاروالی د مارکیټونو د تنظیم امیر.
نو شاروالی خپل تصمیم لري او تصمیم گیری کړي ده موږ د روژې څخه د بې درې ورځې مخکې د لبنیاتو د پاره یو نرخنامه چې موږ مخکې کار کړی وو هغه مو جوړه او ترتیب کړه ځکه دا زموږ وطني تولیدات دي موږ پر دې باندې برداشت یو او د دې قیمتونه ټاکلی شو ولې کم شان چې د بهر څخه راځي او بهرنی مارکیټ لري د موږ تجارانو د بهر څخه راوړي ته بند هغه قیمتونه د بهر په لاس کې دي او هغه په ډالر او په ایرو او نورو چې د دې کرنسی د دې ورکی نو دغه کنټرول یو څه مشکل دی.
بلخوا د کندهار د سوداګری او پنګونې خونه بیا د دولت له لوري لوړ محصول او مالیه او د سوداګری په برخه کې پرتی ستونزې د توکو د بیو د لوړوالي لاملونه بولی. د دغه خونې مرستیال عبدالباقی بنا په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
اول خو بازار په ارزه او په تقاضا اړه لري بیا موږ چې یو خپل یو صنعتي ملک نه یو خپل تولیدات نه لرو چې یو مشخص قیمت ورته تعین سي او مواد مو خپل او دا تمام شوه جمع یو څه ګټه ورته تعین سي او هغه قیمت هر ورځ موږ پر سرداتو باندې موږ پر ګمرکاتو باندې په خارج کې په داخل کې مختلف مشکلات من سره راځي چې هم پر مالونو باندې ډیمرچ راځي جریمه راځي.
سره لدی چې اوس مهال د افغانیو پر وړاندې د ډالر قیمت نسبتا کښته سوی خو بیل وړی دی. د اقتصادي چارو شنونکو وایي په کور دننه د توکو نرخونه کنټرولول د حکومت لپاره ځکه اسانه خبره نه ده چې ډیری توکي له بهر څخه راوړل کیږي.
اوس هم ستاسو